دیگه با شما رضوان سلام.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه امید مرزبان. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونه زیاتره برخه د آزادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی دی ځانګړی شوی دی، خو پکې مهم رپورټونه لرو. اما په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان چارواکی وای دوی هڅه کوي چې نوې کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالیو کې 14 15 تن کې ماشومان سخت ټپیان کړی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته خبرداري ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریسم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای دوی هڅه کوي چې نوې کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري پرون په هغه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د کابل بانک د شتمنیو په اړه معلومات ورکړه. د دلاوري په وینا کابل بانک اوسمهال د څه باندې 500 میلیون ډالر انډول شتمنۍ او جایدادونه لري. د مالی وزارت وایي هغه سهم لرونکي چې د پخواني کابل بانک په بحران کې لاس درلود د نوي کابل بانک د اخیستو په مزایده کې ګډون نشي کولی. پرونی غونډه د هغو غونډو په لړ کې جوړه شوې چې د مالی وزارت د نوي کابل بانک د پلورلو په مقصد له کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو سره پیل کړی دی. د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې 14 15 تن کې ځوانان ټپیان کړي دي. د کګې پروختون کې یو کارکونکي ډاکټر قدوس ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د پنځشنبه پر ورځ هغه مهال وشوه چې د خوګیاڼیو ولسوالۍ په تنګي سیمه کې څو ځوانانو یو ناچو د مرمۍ اور ته واچوله او مرمۍ پرې وچاودله. د قدوس په وینا په دې 14 کې 15 تن کې ځوانان ټپیان شوي چې د خوګیاڼیو د کګې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی دی. افغان حکومت په پام کې لري چې له پنشیر درې څخه د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه اواره کړي. په ساختماني چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې د ډیزاین کار پیل شوی دی. د ښاغلي پختون د اټکل مخې پر دې پروژه شاوخوا 450 میلیون ډالر لګښت راځي او د مرستندویانو د منظوري په صورت کې باید د رغونې چارې په 2 کلونو کې تکمیل شي. په پام کې ده چې دا پروژه به په اوسني او نوي کابل کې د نږدې 3 میلیونه وګړو د اوبو د کمښت ستونزه اواره کړي. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون امریکا ته خبرداري ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. هینا ربانی کارول چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو تاوان تر ګټې زیات دی ځکه په موازي ډول خلکو ته زیان اوړي. دې زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی، خو پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو حمله په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم پر قبایلي سیمو د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د پاکستان له انتقادونو ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د مسکو او اسلام آباد دریځونه ورس په ورس نږدې کیږي. میرمن کار دا تایید کړه چې اسلام آباد او مسکو په افغانستان او نور نړۍ کې د بحرانونو په اړه ورته دریځ لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې لخوا د ترکیې په خاوره شوې راکټي حمله چې 15 کسان پکې وشل شوه سخت غندلې ده. د دې شورا 1500 غړو هیوادونو دا برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه وګڼله او په راتلونکي کې د دغه شان پیښو په نه تکرار ټینګار وکړ. د ترکیې په خاوره د چهارشنبې ورځې دغه راکټي برید وروسته ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره ځوابي حمله وکړې چې د رپورټونو له مخې د سوریې و سرتیرې پکې وشل شوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترکیې ځوابي اقدام متناسب و. ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری پرون نیویارک کې ویل چې حکومت یې د ترکیې په ګډون له خپل هیڅ یو ګاونډي سره د اړیکو خرابول نه غواړي. جعفری د امنیت شورا په نوم د استول شوي هغه لیک متن خبریالانو ته ولوست چې د حملې د قربانیانو کورنیو او ترکیې ته د سوریې د حکومت د خواشینۍ مراتب پکې څرګند شوي وو.
Deepest condolences of the government of Syrian Arab Republic were presented.
They way the Suriye the Arabi Jamhuriyat the hukumat jawara khwashini the shahidano koraneo aw the Turkiye dosto aw runo khalko tawrandishwal. Dawlatuna aw hukumatuna bayt da haq qaziye pa barkha ki chede dwaro gaundoi hewaduno tramans pe khashwa da hukhyari pohi aw masuliyat pa pam ke satulo sara iqdamat ukri. خو جعفری زیاته کړ چې په دې لیک کې بخنه نه ده غوښتل شوې ځکه چې د پیښې په اړه تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال سره د خبرو لپاره نن دوشنبه ته ورسید. تمه کیږي چې پوتین او امام علی رحمان به د خپل منځي اړیکو، سوداګرۍ او انرژۍ په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. خو کتونکو وایي په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې موضوع به د دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا اساسي برخه وي. روسیه غواړي چې په تاجکستان کې د دې پوځي اډې اجاره چې په 2014 کال کې پای ته رسیږي د راتلونکو 9 کلونو لپاره تمدید کړي. راپورونه وایي تاجکستان د دې اډې د کارالو په بدل کې له روسیې څخه په کلنی ډول د 250 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي. د روسیې د نارامه جمهوریت داغستان پولیس وایي چې د پنجشنبه په ورځ 4 مشکوک وسلوال وشل. امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو وروسته له هغو پر پولیسو ډزې وکړې چې موټر یې د بویناکسک ولسوالۍ په لویه لار کې ودرول شو، خو پولیسو په ځوابي ډزو کې 4 واړه وشل. په دې نښته کې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي یو برید کوونکی صدیق علیوف نومیږي چې د پولیسو پخوانی منصبدار او دوهم یې قاضی مکمیت شباګیف نومیږي چې په دې وروستیو کې له بنده خوشی شوی دی. پولیسو د برید کوونکو په موټر کې وسلې او مهمات هم موندلې دي. داغستان چې ډېری وګړي یې مسلمانان دي، په دې وروستیو 2 کلونو کې د شمالي قفقاز سیمې په یو ډېر ناامنه جمهوریت بدل شوی دی. او د انټرنیټي شبکو یا سایبر سپیس د سګنی کال د ورځنی کانفرنس پروند هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرانستل شو. د دې کانفرنس هدف د انټرنیټي اړیکو د ظرفیت اوچتول، امنیت او خصوصي سکتور او حکومت د نږدې او عملی همکارۍ او همدارس د سیمه ایزو ادارو ترمنځ د نور اغیزمن ګډ کار لاره له انټرنیټ څخه د آزاد استفادې پراخول دي. د برتانیا د بارانو چر وزیر ویلیم هیک پرونی غونډې ته په وینا کې ویل انټرنیټي اړیکې د راتلونکو وخت په شخړو کې د یو نوي بوت په توګه د ظهور په حال کې دي. هیک زیاته کړه لا هم ډېر هیوادونه شته چې د انټرنیټي بریدونو په وړاندې چې دولتونه یې ملاتړ کوي د ځان د دفاع امکان او سرچینې نه لري. دا د لندن د 2011 کال د انټرنیټي اړیکو له غونډې وروسته دوهمه غونډه ده چې د پلان له مخې د حکومتونو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې او ساینسي موسسو شاوخوا شپږ سوه استازي ګډون پکې کوي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ام سل 0.5 څپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې او په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اورېدل شي. قدرمنو دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه د آزادۍ په څپو کې 19 پروګرام ته چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی دی ځانګړی شوی، خو له هغې مخکې د یو مهم موضوع په اړه رپورټ راخلو. افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي څو نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د افغانستان د مالی وزارت د نوي کابل بانک د پلورلو په هدف د کورنیو بهرنیو سوداګرو پانګوالو سره یو لړغونډې پیل کړې دي. د دوه غونډو څخه یوه د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د پانګوالو کانفرنس په نامه جوړه شوه. په دې اړه محمد وی سمیم رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د کابل بانک د پلورلو په هدف بلغونډه به په سوداګریز ښار دوبۍ کې وشي چې کورني او نړیوال پانګوال به پکې برخه واخلي. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وویل خصوصي سکتور ته د نوي کابل بانک له سپارلو وروسته به دغه بانک د نوي جواز له مخې په هیواد کې د بانکدارۍ خدمتونو ته دوام ورکړي. ښاغلي دلاوري د پنج شنبې په ورځ د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره په کابل کې د پانګوالو کانفرنس کې خبریالانو ته د دغه بانک د جایدادونو او شتمنیو په اړه وویل.
نوی کابل بانک 1.7 میلیارد افغانی جایداد لري او قانونی سرمایه 9.7 میلیارد افغانی ده چې 501 میلیون ډالر کیږي. د نوی کابل بانک جاري حسابونه په مجموعي ډول له 500 میلیون ډالر څخه زیات دي چې دا ډېرې پیسې دي، د خلکو امانت دي. نوی کابل بانک هیڅ پور نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت د تیرې میلادي میاشتې له وروستیو څخه د نوی کابل بانک د داوطلبۍ لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي دغه بانک په شفاف ډول وپلوري. د مالیه وزارت د خزاینو مشر محمد آقا کوهستانی وایي کومو سهمدارانو او کسانو چې د پخواني کابل بانک په بحران کې لاس درلود د نوي کابل بانک د داوطلبۍ په پروسه کې ګډون نشي کولای.
واجدین شرایط تشریح شوه
ده. دغه بانک د خصوصي کولو په طرحه کې د شرایطو لرونکو کسان تشریح شوي دي. البته هغه کسان چې مخکې د کابل بانک په بحران کې دخیل وو هغه نشي کولای د داوطلبۍ په پروسه کې ګډون وکړي. اوس پروسه پیل شوې ده او تاسو په تاسو چې د داوطلبۍ راتلونکي درې میاشتو کې معلومیږي چې کوم شمیر له کومو هیوادونو څخه او له کومو پانګونو سره دوی غواړي دلته راشي.
د راپورونو له مخې نوی کابل بانک په افغانستان کې له سلو ډېرې نمایندګۍ لري او ویل کېږي چې له دغو څخه څلور شپېته نمایندګۍ بشپړ بانکداري خدمتونه وړاندې کوي. پخوانی کابل بانک دوه کاله مخکې کله چې له بحران سره مخ شه د افغانستان حکومت دغه بانک په خپل واک کې راوسته. وروسته دغه بانک په هیواد کې د نوي کابل بانک تر نامه لاندې د بانکدارۍ خدمتونو ته دوام ورکړ. د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی کابل بانک پورونه او د جایدادونو مسایلو نوي کابل بانک پورې تعلق ونه نیوه او د پورونو د حصول موضوع او د پخوانی کابل بانک د جایدادونو ترلاسه کول د دغه بانک د تصفیې برخې پورې تړاو لري.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د سړک په غاړه یو ځوان سره ناست یم چې شاد خرڅی البته دغه یو پیټه غوندې یخې دا دغه بکس غوندې د دې په سر شاد په ډبیو کې یخې دی ډول ډول دي. نو زه دنه پوښتنه کوم، اول دي نوم راته وایا.
نوم دې ما سات خان دی.
د کوم ځای؟
د پکتیا ولایت.
خاصت خانه دغه شات یا غبین چې تاسو د بکسی خې دی څو ډول دي دغه رنگونه خو فرق سره لري.
دا 15 ډول دي لمر سره، خو ما اوس 3 ډول بازار ته راوستل دي. بیره دا یو پلوس دا یو شنشو به د وطني
کا په دوی کې بیا کم خې
د بیره شات خې
کمزوري بیا کم دي پکې.
کمزوري دي کې پلوس دا
کا پلوس په څو دا بیره په څو دا او دا شنشو به په څو
د بیره کیلو سره په 200 ورکو، شنشو به 500 ورکو او پلوس سره په 300 روپیه کیلو ورکو.
او هغه بوره چې پکې هغه په څو
هغه مګ نه راوړو
کا ما ټوک او کړه د غزینې کسان مالې دلې د سړک په غاړه ناشتي ټوله به بوره ای وای چې بس دغه شات دي.
نن دلته بازار کې خپل دکان لرو.
کا چیرته لره هغه
برج منډي کې؟
نو سړک غاړه ته دیولې رئیس تلې چې دکانم لره.
دکان مې خو دا اکثرا خلک د سرک لغاړي چې واخلي بیا دې باندې ډبوي باندې خپل پته ده. بیا په هغه پته باندې کوم شات چې دوی خوښ شي هغه دوی بیا راځي.
دا نو یو ډول مارکیټینګ کوي.
او
نو بیره چې قیمت ده کنه پلوس ارزانه ده، ولی بیره قیمت ده فرق څه دی؟
بیره شات ښه شاته او ډېر مرزوي د لپاره ګټ لري، خصوصا شوګر ته نور مرزوي ته.
نه دا فرق په څه کې دی چې دی هغه قیمت ارزانه دی او دا نور لوړ دی؟
وان کيم فرق ده، نور ګټم لري ډېر ګټ لري.
ته خو به اصل نقل شات پیژنې کنه؟ زه خو نه پیژنم، خو کله چې ماتم راځد کې اصل څنګه وی او نقلی څنګه وی؟
اصل شات چې یو خلې راوخلا په شاتو کې ډوبکا دی ورته تلای ورکړي اور
کا
اصل شات سری اور نکي او کمسلي کوي.
دا تجربه اوسونه کو
ولېونه
کازه خیر تجربه خطاب کړي. نو زبا ممدغه چل دین اورسته کومه څنګه د خپل کاروبار سره راضي؟
او ډېر ته خدای نه ډېر شکر گزار
یم. ورځي بچو غټي پکې
مس ورځ پرې د سې ورځ راځي چې 1000 پم ګټه کوي، 1500 هم کوي، 2000 هم کوي.
او دین خو خبرې چې دغه د شاتو مچې د شات څنګه جوړي؟
دا راوړي لګول نه راوړي،
یعنی کله چې بیري ګلان کړی وي نو اغل ته چې تاسو د شاتو مچې یو سې چې بیا کوم شات ورنه پیدا شي اماغه بیا د بیري شات بولای.
او د بیري شات بولو
او دا نور بیا اماغه خپل خپل بوټي
فرض اریو خو د هر شي خپل سیزن ده.
تاسو ګټه د بیري په سیزن کې ده څنګه؟
او موږ ګټه بیري سیزن کې
ښه بس ګټه د انداسي جوړه اوسه خوشاله سي.
سلام
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د امن سوکالی او د قانون د پوره حاکمیت په هیله د خبرونه پیل شو. زو جان قال کوزی او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو تاسو هم خبر یاست چې افغان دولت د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له یو شمیر غختلو لویدیځو هیوادونو او نورو سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړونونه او موافقې لاسلیک کړي او داسې انګیرل کیږي چې په دې کار سره به له 2014 کال یعنی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنۍ تمامیت او دغه راز کورنۍ امنیت خوندي وي او قسم خوړلي ګاونډیان به په افغانستان کې د مستقیمو او غیر مستقیمو مداخلو جرأت ونه لري. لدی هم باید انکارونه کړو چې موږ افغانان تل د خوشباوري عادت لرو، د دوست او دښمن په تفکیک کې ډیر ځله اشتباه کوو. کله په سپینو جامو او تورو پګړیو کې خپل ملي او تاریخي دښمنانو ته ورور او برادر خطاب کوو او کله هم په شوري او یا غیر شوري ډول له تلای فرصتونو څخه د خپل ملت او خلکو لپاره لازمه ګټه نشو اخستلای او احساساتي عمل کوو. په هر صورت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په چوکاټ کې د پراخ دو اړخیز امنیتی تړون د عملي کېدو په لارو چارو خبرې وکړې او د دې کار لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. د افغانستان لورې به د کمیسیون مشر په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا له لورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال جیمز وارلک وی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ستراتیژیکي تړون د رامنځته کولو په اړه خبرې وشوې. افغان دولت په دې باور ده چې په افغانستان کې د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته د سولې راتګ ډېر ګران دی او دا هم وایي له پاکستان سره له تړون مخکې باید نور ډېر مسایل حل شي. د کرښې اغاړه، ګواښونه، حملې او جګړې باید بند شي او د همکارۍ لپاره باید د اعتماد او دوستۍ واقعي فضا رامنځته شي. بله مهمه مسله دا ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته د تروریزم پر ضد جګړې په نامه راغلي او په دې لار کې په میلیاردونه ډالر مصرف کړي او په زرونو ځوانان وژل شوي دي. افغان دولت په وار وار وایي د تروریزم مرکزونه د افغانستان له پولې اخوا دي او ائتلافي ځواکونه باید هلته پسې ورشي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په ارګ کې خبریالانو ته یو ځل بیا د دې خبرې پخلی وکړ او زیاته کړه چې امریکا په دې مسلې کې دوګانګي کوي او د دوه مخۍ سیاست پر مخ وړي.
افغانستان ولی امریکا حاضر نیست که بلانه های توریسم بره و اونجا اقدام کنه. پس یک دوگانگی وجود داره. سخن یک چیز است، عمل دیگر چیز است. به اصطلاح دیگه دزد میگه دزدی کو، صاحب خانه رو میگه خانه ته نگاه کن.
جمهور رئیس کرزی دغه راز ویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې روانه جګړه د تروریزم پر ضد جګړه نه بولی او د شورش ضد یا د وسلوالو پر ضد جګړه بولی. جمهور رئیس وای نړیواله ټولنه د افغانستان جګړه په همدې ډول پر مخ بوزي ګټلې ناممکن دي.
ما سالها پیش به نتیجه رسیدیم کې ای جنگ علیه تروریزم در حالت کې اینها پیش میبرن به صورت کې اینها پیش میبرن از دید افغانستان به کامیابی نمیرسه. برعکس مقامات ناتو و غرب اصلا جنگ را که اینا در اینجا بنا کردن جنگ علیه تروریسم نمیدانن، جنگ علیه اختشاش میدانن که به اصطلاح انگلیسی برش انسرجنسی میگن. و ما موقف ما واضح و شدید برای است که اگر این جنگ جنگ علیه اختشاش است، پس یک مسئله داخلی افغانستان است. تو اینجا چی کار داری؟ بگذار ما را و کس که مخالف ماست بین خود یا جنگ کنیم یا جور بیم.
لبلې خو امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره د یو چوکاټ برابرولو په مقصد غیر رسمي خبري پیل کړي او غواړي د شمالي آیرلند د شخړې د ختمولو لپاره د 1993 کال د موافقې په څیر یو موافقه د افغانستان د شخړې د حل لپاره وړاندې یا عملي کړي. سمود وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی رئیس او د پاوز پخوانی لوی رئیس جنرال احسان الحق په واشنگټن کې په نیکسن سنټر کې د افغانستان د سیاسي حل لپاره د یو چوکاټ وضاحت وکړ او د وو مادو یو طرحه یا سړک نقشې وړاندې کړه. د دې نقشې اصلي مقصد دا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د شخړې په حل کې د پوځي قوت پر ځای په سیاسي انتقال زور واچوي. لدې طرحې او خبرو څخه داسې بریښي چې امریکا په دوو مهمو ټکو ټینګار کوي او هغه دا چې القاعده به په افغانستان کې نه وي او طالبان به د ښځو په وړاندې له شدت نه کار نه اخلي. جنرال احسان الحق وایي طالبان دا غوښتنې مني خو یوازې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. جنرال احسان الحق زیاتوي په سړک نقشې کې په افغانستان کې نورو قومونو لکه تاجکو او هزارو ته ډاډ ورکړ شوی چې هغوی به هم له پامه نه غورځول کېږي. په مربوطو سیمو کې به یې د بیا رغونې ستر کارونه ترسره شي او په ملي پخلاینې کې به سیاسي امتیازات هم ورکول شي. له دې خبرو څخه څرګندېږي چې د افغانستان د مسلې حل د افغانانو له واک او صلاحیت څخه پورته دی او له یو سیمه ییز او نړیوال توافق او حل پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت تقریبا ناممکن شوی دی. پښتنه دلته ده چې له افغانستان سره شوي ستراتیژیکي تړونونه څومره وزن لري او د افغانانو لپاره به یې ګټه څه وي. بله دا چې آیا له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د جمهور رئیس حامد کرزي لفظي شخړې او ناندرې د افغانستان لپاره ګټه او کتاوان رسوي او نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې په حل کې تر کومه حده شفاف او صادقانه سیاست پر مخ وړي؟ د دې پښتنو ځوابونه به له درنو مېلمنو نه واورو. د کابل سټډیو ته رابلیلې مېلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهاند ودیر صافی، د ولسي جرګې غړی ښاغلی حاجي محمد عبدو او د سیاسي او پوځي مسلو کارپو ښاغلی جنرال غلام حسین هزاره.
بله تشکر آقای الکوزر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید.
تشکر نظر صاحب محترم منو یو زل بیرت خراغ لاس تم سلیم شه په خر راغلی پوهان صاحب مهربانی وکي اول بل تاسو نه شروع کو چې د څوخه نقطه ما یاد کړل چې د استراتیژیکی تړون څومره وزن لري ګټه به د افغانانو لپاره څه وي او بل د کرزي صاحب د خبرو په ارتباط هم تاسو واورېدلې مقدمه کې ما داسې یو اشاره ورته وکړلو ضمناً دغه شفافیت مسله چې دا پالیسیان څومره شفاف دي مهرباني وکړئ صاحب خپل نظر وړاندې
ډېره مهرباني اول الکوزی صاحب تاسو ته نظر صاحب ته ستاسو د رادیو ازادۍ دلته او هلته ټولو کارکوونکو ته د ازادۍ په څپو کې خصوصا چلوونکو ته او ستاسو د لارې نه خپلو افغانانو ته داخل کې خارج کې او درنو مېلمنو ته دلته احترامات سلامونه او لکه څنګه چې الکوزی صاحب تاسو وفرمایل دا تړونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي او اوس تازه په دې سفر کې آخري سفر کې کرزی صاحب د پاکستان د جمهور رئیس سره کتلي چې هغوی سره هم باید یو تړون لاسلیک کړي. زه فکر کوم چې نننۍ ټولنه د نړۍ د تړونونو په واسطه باندې د خپلو اړیکو مخکې بیولو ته ضرورت لري او تړونونه یوازینۍ حقوقي او سالمه قانوني وسیله ده چې هر هیواد پوشي که ګاونډي دي که غیر ګاونډي دي چې د دوی وجایب او مکلفیتونه او حقوق نظر یو بل هیواد په مقابل کې څه دي او د بل هیواد د دوی په مقابل کې څه دي او که هر یوې خدای نخواسته د هغه نه تخطي وکړي هم بیا نو معلومیږي چې څوک پکې ملامت دي څوک نه دي. خو د افغانستان وضع متاسفانه دغسې یو حالت ته رانوتلې ده او یا داخله شوې ده پس له د بند کنفرانس نه چې په لومړي سر کې ډېر شیان شفاف نه وو او دغه ناشفافیت او نه رونتوب د پالیسیو د خبرو د خپلو خلکو سره د اړیکو د جهان سره د اړیکو او د ګاونډیو سره د اړیکو دې سطحې ته رسېدلې ده اوس چې یوې هم رښتیا نشي ویلی او که خدای نخواسته کوم یوې رښتیا ووایي خلک پرې باور نه کوي مغه د ګرګو د چوپان خبره شوې ده. نو په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د ستراتیژیکي تړون غوښتنه چې پاکستان کړې ده دا واضح خبره ده چې د هند سره ستراتیژیکي تړون چې اعلان شوی دی علاوه په نورو هیوادو نو پاکستان په دې باندې که خواشینی شوی نه دی نو حیران شوی دی چې زه ګاونډی یم د افغانستان مسایل ډېر ما سره دي اقتصادي امنیتي او د هر څه نقطې نظر نه او زموږ نخیز اچوي از ما د دښمن هیواد سره یا رقیب هیواد سره دوی تړون لاسلیک کوي. نو ځکه هم دې خوا ورته مجبوره شوی دی چې ورسره تړون لاسلیک کوو او خلکو هم تبصرې په افغانستان کې پیښ شروع کړي دي او تاسو د لارې نه هم خپاره شول موږ واورېدل. بیا زه په صورت د عموم خصوصا دوی د دې راتګ نه د نیویارک نه او بیانیه چې په هر کې ورکړه او پریس کانفرانس یې ورکړه ضد و نقیض خبرې د بینالمللي دوستانو په مقابل کې په تېره په امریکا اخبارو په مورد کې نیویارک ټایمز واشنګټن پوسټ او یا د حکومت مقابل کې وکړلې او یا یې خپل اردو ته تېنه تجهیزول وغوښتلو لکه نه یې راکوئ موږ بل خوا ته مخه کوو. دا اول ځل نه دی چې رئیس صاحب جمهور ضد و نقیض خبرې کوي. هر وخت دا خبرې کړې دي او بیا یې په دې تېرې کړې دي چې موږ ډېر دوستان یو د امریکا او دا اهمیت نه لري دوست سره بحث کېدلی شي دوست سره په خبرو جګړه کېدلی شي او دوست نه بیا غوښتنې هم کېدلی شي. نو معنا یې دې دا ده چې دې کې هم یو فریب موجود ده یعنی خلق غلایی په دې کې جنگ هم شفافیت نه لري دوستی هم شفافیت نه لري. نو دا کزرگری جنگی هم والی ده او که ریختونه گیلهی نو بیا د پهمغه باندې ودرېږي. څه شی چې ملت د افغانستان غواړي سوله غواړي آرامي غواړي پیشرفت غواړي زموږ مهاجرین باید بیرته راشي خپل وطن ته او حتی د مخالفینو مسلحو مخالفینو سره چې دوی ورته که اختشاش وایي که قیام وایي که هر څه وایي دې سره مذاکرات او خبرو د لارې نه هلته رسېدل پکار.
استاد تشکر. حاجی صاحب در بین مردم تو یک پس میگه دل بدل را داره. قبل از اینکه آقای کرزی بیانات خود و یا در مورد استراتژی صحبت‌های خود را بکنم. ما دو روز پیش یک پیام داشتیم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف یک شنونده نرمال، ما سبستم اون را بشنیم با سوال مطرح میکنم.
او برادر، ما از ولایت لغمان گپ میزنم. یعنی جناب کرزی صاحب معاهده و پروتکل استراتژی که رابردار امضا کرده، میره یک دانه توپ یک دانه تهری لاخره پر اردوی خود توالی از امریکا اکمال نکدی استراتژی چی بنا میده؟ بیادر اردوی پاکستان شور سر افغانستان تعرض میکنه، یک دانه طوفان یک چخمقی به اردوی خود نداره که سر زیر دست کنه. او باز بیادر علی سید خانت دیگر هم پیش میندازن که کتی پاکستان که سرنوشت افغانستان خراب کرده، بیادر کتی زیر چیز میکنه. با احترام و سلام علیکم و رحمت.
بله حاجی صاحب، شنیدین یک کم که ما ژورنالیستام که میبینیم هر کس هر چیز گفته میره، یک قسم همی مردم آشنا هستن همی منظور همی استراتژیک قراردادها چی خواهد شد و اگر سلام نتن دیگه خیبر چی است و جواب شما چی است که در پارلمان هستین نماینده مردم هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اردو دوست محترم ما جناب آقای نظر، جناب آقای الکوزی و دو تا دوست محترم دیگه ما که در استودیوی کابل تشریف دارن و شنوندگان رادیو آزادی را عرض سلام و ادب دارم. آرزوی توفیقات مزید دارم. صحبت‌های جناب استاد استماع کردیم، شنیدیم. با توجه به اینکه افغانستان روزگار بسیار سخت و دشوار را در سالهای گذشته سپری کردن، مردم افغانستان تشنگی زیادی را به خاطر آمدن صلح و ثبات و امنیت و رفع جنگ در افغانستان داشت. قضایا به گونه‌ای رقم خورد که بعد از 11 سپتامبر دنیا هم متوجه داد و فریاد و مظلومیت مردم افغانستان شد. اونا هم خواستند که در کنار مردم افغانستان به خاطر سرکوب کردن دشمن بین‌المللی خود وارد افغانستان شوند و مردم افغانستان حمایت بکنند و این سرآغاز فصل جدیدی شد در نظام سیاسی افغانستان. با توجه به این وضعیت و این که در گذشته افغانستان در اثر جنگ ها از خانواده بزرگ جهانی جدا شده بود و در واقع تقریبا دنیا فراموش کرده بود، یک چانس طلایی برای مردم افغانستان پیش آمد. چی بهتر که از این فرصت و از این چانس مسئولین دولت افغانستان به خاطر برآورده شدن آمال و آرزوهای مردم افغانستان که صلح و امنیت و حکومتداری و رفع بیکاری و رشد اقتصاد و برگشت مهاجرین و توجه بیشتر به تعلیم و تربیت و صحت و راه و مخابرات بود، در این راستا بیشتر دولت افغانستان از این فرصت‌ها استفاده میکرد. تا حدود را استفاده هایم صورت گرفت، تا حدود را ما شاهد پیشرفت هایم در کل افغانستان هستیم که یک واقعیت هست، نمیتونیم از این موضوع کسی چشم پوشی بکنن. اما در پیمودن این مسیر دولت مردای افغانستان هم دوچار کوتاهی هایم شدن، یعنی در واقع نتانستن از این فرصت هایی پیش آمده استفاده خوب بکنن. با توجه به این مسائل، یکی از کارهایی که دولت افغانستان پیش گرفت موضوع امضای تعهدات فی ما بین دولتین افغانستان و طرف دیگه که مر کشور خارجی باشه. در این راستا دولت افغانستان یک مقدار پیشرفتای هم داشتن. اولین پیمان با هندوستان امضا شد، بعد به ترتیب با فرانسه امضا شد، با آلمان امضا شد، با استرالیا امضا شد و آخرین مرحله شما شاهدش بودیم که با ایالات متحده آمریکا امضا شد. گرچه بعضیا برداشتی بود میگفتین نه، همه مقدمه بر امضای اصلی پیمان با ایالات متحده آمریکا است، در واقع دیگرای زنا یک توجیه برای امو پیمان استراتژیک با آمریکا خواهد بود، نه ای که خود زنا به ذاتی کدام اهمیت و ارزش را داشته باشن. به برداشت ما هر کدام از اینا جایگاه خود داره و ارزش خود داره در به هم پیوستگی دولت افغانستان با خانواده جامعه جهانی. ببینیم که آیا دولت افغانستان توانسته به مو آرزوهای خود برسند با امضای پیمان ها یا نه. در ذات خود امضای پیمان و اعلام دوستی و همکاری دوامدار و حمایت جامعه جهانی از دولت افغانستان و از مردم افغانستان یک گپی بهتر هست، خوب هست و قابل تحسین هست. مهم گپ اینجاست که آیا دولت افغانستان به چه اندازه توانست از امکانات استفاده بکنه و دنیا چه توانسته. من فکر کنم دنیا به یک خواسته خود تقریبا رسیدن، یک اطمینان نسبی را به دولت افغانستان دادن که ما در طی 11 سال با دولت افغانستان همکاری کردیم، پیشرفت‌های نسبی مردم افغانستان شد. حالا اگر ما برگردیم، یعنی برگردیم
گشت ما برای شهروندان یا هر کشور قابل پرسش نیست که از دولت مردای خود سوال بکنن که شما 11 سال رفتین پول ما رو مصرف کردین و بچهای ما رو در جنگ تروریسم مواد مخدر در افغانستان به کشتن دادین، دستاوردتان چی بود؟ اونا حتما میگه که دستاورد ما اینه که ما جنگ در افغانستان فتح کردیم و این پیمان دوستی فی ما بین دولتین افغانستان و کشور مطبوع ما با امضا رساندیم، ولی پس که برمیگردیم اونایی چیزی که ما با ارزوهای خود در اونجا رسیدیم. دولت افغانستان در این راستا ما یقین دارم که دچار یک مقدار مشکلات هست، جمله نتوانستن که تا کنون به محد نهاییش به گراف آخری نیروهای امنیتی خود توسط اساتید خارجی اینا را تعلیم و تربیت بتن که در آخر مشکل ترورها در داخل از داخل اردو از داخل پلیس علی نیروهای خارجی پیش آمد، به اعتمادی ایجاد شد و از جانب دیگر نتوانستن که اردو پلیس افغانستان از لحاظ مسائل تجهیزات و تکنیک اینا مجهز شوند که بتونه هم در مقابل مخالفین مسلح داخلی خود از امکانات بهتر استفاده بکنن و هم در مقابل بدبینی های کشورهای همسایه بتانه یک وقتی اگر ما افغانستان مورد تهاجم قرار میگیره، چنانچه در اواخر ولایت شرقی و جنوبی افغانستان مورد تهاجم از او طرف خط دیورند قرار گرفته، در این عرصه هم بتانه دفاع بکنه از اراضی افغانستان. این یک سری مشکلات هست، من فکر کنم که ایجاب میکنه دولت مردای افغانستان بیشتر متوجه شون با هر کسی که پیمان امضا میکنه ببینه که ما در امضای پیمان چی منفعت و چی سودی را به مردم افغانستان میتونیم به دست بیاریم. در صورت اگر هیچ گونه منفعتی نداشته باشه، ما فکر کنیم که سیاه کردن کاغذ و امضا کردن از ویرم باز بروخ دنیا کشیدن و از طریق مدیا مطرح کردن که باز نمیتونه برای اردو جاری.
تشکر، ان شاء الله به وقت درکو
محسوب شون.
بله جنرال صاحب غلام حسین، بسیار جات خوش آمدین به استودیو. ما پیشنهاد میکنیم که یک دقیقه و 18 ثانیه از آقای کرزی در مورد پاکستان حملات شر چیز انتخاب کنیم، بشنیم بازی از لحاظ تکنیکی به جنرال صاحب مربوط میشه این موضوع، ایره یک جواب خوب بتن که سرش صحبت بکنیم. پیام بشنیم.
امریکا به اساس این قراردادی که داریم این حملات نه به تعدادی که میشه درست میدارن و نه هم قابل ازی میدارن که پس به مقابلشان جواب داده شد. پس به همین دلیل ما تقریبا دو ماه میشه که یک سلسله مجالس وسیع با امرای جنرالای وزارت دفاع افغانستان و اردوی افغانستان شروع کردیم که چطور افغانستان از لحاظ تجهیز به هدف خود برسانه که آرزوش است و چیست. ما از امریکا خواستیم که به ما قوای هوایی ما را تجهیز کنند، به طیارات جنگی، به طیارات کشفی و به طیارات ترانسپورتی. امریکا تا به حال به او جواب نداده. بحث ما داریست که بحث ما افتیام اندام دوام میکنه که آیا اگر امریکا و ناتو به ما این وسایل و تجهیزات نداد، پس آیا افغانستان به انتظار میشه؟ و افغانستان از توان خود هر توانی که داره اقدام به خریداری از روسیه و یا چین و یا هند و یا جایی دیگه میکنه؟ و اگر افغانستان با توپخانه و تانک و زریدار و اسلحه ثقیله که دفاع خاک ما رو به درستی بر ما میسر کنه ضرورت داشته باشه و امریکا ای اسلحه رو بر ما نده، پس آیا افغانستان به نام قرارداد استراتژیک با امریکا و رابطه با امریکا به انتظار بشینیم؟
خب جنرال صاحب، سوالایی که آقای کرزی طرح میکنن اینا در بین خودم صحبت میکنن، اگر از نقطه نظر شوخی هم نگاه کنیم مثل عزیز که در کوچه که کسی جنگ کنیم باز بگیم صبر کنیم و برم کاکای ما بیارم یا یک چاقو بیارم تا گپ آوری مسائل شد ایتر ای الاز حرفوی چطور سیبی منتظر باشه که کاکا رو بیاره چاقو رو یا چطور کنیم سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین سعین عرض سلام و ادب میکنم خدمت جناب شما همکاران تکنیکی، حاضرین محترم در میز، جناب وکیل سیب و جناب پوهان سیب و همچنان رادیوی آزادی، رادیوی نازنین آزادی، رادیوی که واقعا در رساندن اخبار و سایر تحولات برای مردم شریف افغانستان نهایت زحمت کشیده. ما تشکر میکنیم، سپاس اظهار امتنان. بعضی سوالاتی که خب به ذهن ما هم به عنوان یک شهروند عادی کشور میگرده، بسیار گپای خوب، اشارات خوبی را داشتن جناب رئیس جمهور کرزی، البته دیر شده بعد از 12 سال. سوال غلام حسین ازاره هم همی است جناب رئیس جمهور کرزی اعضای از طریق رادیوی وزین شما که چرا تا 12 سال گذشته جناب رئیس جمهور، تیم رئیس جمهور، وزرای متخصص تحصیل کردش چرا به این مسائل توجه نکردن؟ یک موضوع است. و موضوع دیگری هست که من میدانم که جناب آقای کرزی مقام و منزلت خود و افغانستان و دولت افغانستان را در جریان جنگ 12 ساله چگونه ارزیابی میکنه؟ آیا واقعا دولت افغانستان، جناب آقای کرزی به عنوان یک کسی که میگه که ما میریم از این و آن اسلحه و این نیازمندی های خود را تهیه میکنیم، این اختیار را داره نداره؟ این به استقلال فکر را داره نداره؟ این اختیار عمل را آیا موجود هست و نیست؟ اگر هست بفرمایید تشریح بکنن تا مردم افغانستان یک مقدار مطمئن شوند و از دغدغه خاطر که
جنرال
از ناحیه
بله جناب سر، سوالای شما بجاست. یک سوالی که میخوام بسیار زیاد واضح طرح بکنیم این است که دمتر یک موقع چی باید چه پاکستان جواب بدن؟ یعنی مثلا دیروز سوریه به ترکیه 6 توپ زد و در عین روز در عین ساعت ها سب جوابش داد در مراکز ترکیه هم به توپ زد بدون از اینکه کس مشوره بکنه، بعد از
جلسه
دایر کنه دیگه کنن. یعنی او وظیفه خود دانستن، دانه تیاریش رفت تثبیت کرد و زدنش. حال در افغانستان حال وزیر صاحب دبا ما چه منتظر کیه؟ از وزیر صاحب داخله منتظر کیه؟ از رئیس صاحب جمهور منتظر کیه؟ از اون خود توپ اومده میره، خودشان هم میگه ما دلایل داریم، حداقل که یک مشت خو یک لغت خادم بزنه یک چیز خو بکنه. چی میگین؟ یعنی از نقطه نظر حرفوی شما به ما جواب بدین.
از نظر حرفه‌ای به باور بنده، من همونطور که خدمت شما قبلا عرض کردم که آیا رئیس جمهور کرزی فکر بکنه که این صلاحیت و این استعداد و این ظرفیت و این استقلال فکر و عمل را داره یا نداره، جایگاه خودش را در این جنگ و بحران افغانستان در کجا می‌بینه، آیا یک جایگاه تصمیم گیرنده هست و یا جایگاهی هست که تا حال دنبال رو بوده ولی صاحب گو بوده؟ جایگاه سوریه با افغانستان خیلی فرق داره. در سوریه یک کشوری هست که بالاخره از استقلال عمل و از استقلال فکر رهبرانش برخوردار هستن. به باور ما بحران افغانستان، تداوم جنگ و ناامنی از یک جانب و این راکت باران نمودن پاکستان توسط دولت پاکستان، این راکت باران که افغانستان میشه، جرأت و ادامه حملات از طرف پاکستانی ها، این در وقتی که در موجودیت جامعه جهانی، در موجودیت بیش از 250 هزار نیروی خارجی، در موجودیت اینمی پیمان های راهبردی را که افغانستان با کشورهای مقتدر و عضو این جنگ، تمویل کنندگان این جنگ، گردانندگان این جنگ انجام داده، به چی نتیجه را دولت افغانستان و ای که آیا ایرا دولت آقای کرزی ایرا واقعا درک کرده که تداوم جنگ و ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان و راکت پرگانی های پاکستان جزی از یک توطئه جهانی است علیه صلح و ثبات و علیه تامین امنیت در افغانستان؟ که من فکر می‌کنم این مغالطه هنوز نزد دولت مردان افغانستان موجود است. این سوالی است که باید حقیقت شه به مردم افغانستان، اگر کردن هم بگوین، اگر نکردن هم باید به مردم
تشکر جنرال صاحب
واضحاً بگوین.
روسه تاسو موقع درکو جنرال صاحب، بخنه غوړم پوهان صاحب سلکی دنه جو ټلیفون نو واخلو. نظر صاحب د سوریه او د ترکیه د دې خبر یاد کړل، جنرال صاحب هم وضاحت ورکړ. یو ملت هغه وخت کې کول شي چې د خپل ځمکني حاکمیت دفاع وکړي، یا د اقلال چې یو قوي ملي وحدت ولري، قوي قوا او یعنی ملي پوز ولري، پولیس ولري، یعنی قومنده موجوده. اول خو تاسو د تنظیمونو وګورئ، دغه تنظیمونو د افغانستان اردو ورانه کړل. یعنی په دغه تاسو تمر ټول شاهد هستی چې د پاکستان په مرسته یا د ایران یا د بل د سیمې د هیوادونو اردو لاړه د منځ د درې سوه کال اردو زمنګ اساس خط قوي او اردو هغه یو مثال د نجیب د وختو ګورې چې ټول پاکستان راغې، مګر یو جلال آباد خارې ونه شو نیولې. یعنی داسې موږ اوس په هغه حالت کې نه یو چې موږ که باټي وولو چې ولا موږ داسې یو او د پاکستان ځواب و د پاکستان ځواب په چی شي باندې وای؟ نه یو ټانګ لري، نه یو تیاره لري، نه دغه لري. او دلته د ملي واد څوک پیاو خو روان دی، شمال دی، جنوب دی، غرب دی، شرق دی. نو پوهان صاحب فکر کوي په دې حالت کې به موږ وکړو شو چې واکس علامه لوخیو
بیا مننه ستاسو د سوال نه خبره داده چې هغه دری کې یا متل لرو منگا عوام چې وای دستم به آلو نمیرسه او بیا بانه که چه آلو ترش است. نو اصلا دوی جواب نیشی ورکوله دست منظم پاوز افغانستان چې خپل سرحداتو تا یواره تلی اوسی هم دغا سرحداتو تا چه پاکستان و ایران سره لرو او دی دی نزده نمطالعه کری اوسی چه ده کم و زیونه پا منگ بانده فایرونه کیگی همه غا زیونه بیا پا نکه اونیسی دا کار دا تفاق
تلوثات داد کشفیات دی تروس پوری ندی کری ایمون پا خوانه وزیر دفاع هم تروس پوری پا دادون کلو که دی منطقو تا نو تلی پا مغ سال به اعتماد شو وزیر داخله هم نو تلی چه اغا ووس دوار دا نوی وزیر داخله و وزیر دفاع اغا دا وزیر دفاع دا امریکی غوختی دی چه چه هدایت رو تبلور کهی یا چه معلومات دوی نگواری یا معلومات دوی نلری و غوی لری دی خپل سیایی او ناتو دی قواه دی خوانه دوی تا ورکهی چه چه وکی نوزه دست فکر کهومه چه افغانستان حکومت اردوی متاسفانه چه زده خبره کهومه باید دست نوی لکسنگه چه تاسی هم پخوانی رژیم تا اشاره اکرله دوی پده موقف که ندی چه حتی داخل که یو چه تا جواب ورکوله وشی یو والی تخپلوهی چه سم کارو که چه خاصا چه ده پاکستان جواب ده توپک پا توپک ورکی و ده بم پا بم ورکی او ده توپ پا توپ ورکی متاسفانه ده جوگه تروس پوری ندی که پس لچو دوزره چوالسم نه وشی چه ده ادعا کهی لکه رئیس به جمهور چه خپلو خبرو که اکڑا نو بیا با هم ولی دلشی چه اما غش ده کنه ده.
بله تشکر دوستانو تاسی رازاده پس با که درم واجه ده خبرمون رای ده بحث موضوع هم داده چه استراتیجیکی ترونه ده افغانستان لپاره چومره گتر داری و چومره وزن داری پدیت بعد خبری کو ده کابل پوانتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهنزی استاد خاغلی پوهان ودی صرف ہے ده ولسی جرگی اکڑای خاغلی حاجی محمد عبدو او ده سیاسی و پوزی مسئلو کارپو خاغلی جنرال غلام حسین هزاره زمان ویلمانه دی.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
زه لوګر نه خبر کوم، عبدالله نومې کوم. امریکا خو دا قرضۍ سره کومک نه کوي، هغه خاص دغه ده چې امریکا د خراب کې شرمندۍ کې قرآن شریف فیصله کړې ده چې یهود نصارا تاسو سره وفا نه کوي په لاره د پرېږدي. اوس د امریکا لخوا نه راغله او کرزی دلته دولت و دولت ایران که اوس هم دا سره وفا نه کوي.
څوک عبدالله واوروره که چې هغوی نه کوي څه باید وکړو؟ موږ او تاسې باید د افغانان باید څه وکړي؟ څه باید وشي چې امریکان در سره کومک نه کوي او یهودي هم نه کوي؟ نو څه باید وشي د پاکستان د یو توپ په مقابل کې مقاومت نه شي کولی؟ نو څه ځان تسلیمی څه باید وکړي؟
خب ګوره، افغانان باید د خدای نه وشرمیږي، د دنیا نه وشرمیږي. قدرت لپاره داسې نه کوي د افغانستان سر خم کړي. افغانستان
نه لرو څه شی، نه لرو څنګه پورته پورته کېږي؟ خو څه شی خو نه لرو د ځانه دفاع نه شي کولی. دا اوس ته څه دفاع کولی شي؟ دا تا لوګر باندې راغله در باندې څه شی کوي؟ خارجان ټوپک نه درکوي، سلاح نه درکوي، مرمۍ در سره نشته، څه شی کوي؟
مربی څنګه ورکی؟ هغه دشمن ورکی.
خود
خو خپله نه درغلی. امریکا د هغه دنیا نه راغله، دلته پادشاهي اوښانه که دا راول دلمونه زه اټکیم لو دکه د دولس کاله په همدې خبره کې سهار یو ته وایم، مسلمین ورته وایم، مزدګر بل ته وایم. دا داسې کته کې افغانستان څه اړتیا لري او زه په ساختیا یم، زما اداره په ساختیا ده. زه خوب لویه خدمتونه کنه، دولس کاله ډېر غټ شی دی. دولس کالو کښې حال ډېر غټ پرمختګ کوي. چې د پوښتنه مو اوس دې وخت مېلمانو نه ځاوه دې مېلمانو، ولې د زموږ چارواکي زموږ وسایل داسې حادثه روان دي؟ هغه عبدالخار تر ښې ده و له دې چې لاره وګورو په سازو ولسونه د جهان کې مخ په وړاندې مختلفو، ولا چې زموږ خلک ډېر خراب ده. خدای دې فضل وکړي.
تشکر اټک صاحب. والے بے ہدف روانی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دا کوم مهاجرین چې په پاکستان کې دي، دوی دلته راغلي دي او د امنیت دوی خراب کړی ده. د پردو په لاسونو باندې سوړ شوي دي. وسلام.
تشکر ساس نظر.
خب این مسائل امنیت هم روی صحبت میشه. یک پیام یک صدا از آقای کرزی انتخاب کردیم، بسیار کوتاه و رمش نیم 18 ثانیه. بله، او بعد از او سوال طرح میکنیم.
با تمام یقین، با تمام پابندی به قانون اساسی افغانستان، به طرف انتخابات 2014 رئیس جمهوری و بعدش انتخابات پارلمانی پیش میریم. هیچ حالت، هیچ نامنی، هیچ تبلیغات خارجی مانع برگزاری انتخابات افغانستان نمیشه.
خب آقای محمد عبدو، آقای کرزای در بیانات خب مسائل دیگر در پالیش انتخابات هم میگه که بدون مداخله دیگر ها و اینا، یعنی یک نوع شاید یک بعضی از متخصصین اینو فکر بکنه که یک نوع سرمایه گذاری یا یک چیز برای انتخابات آینده با خود آقای کرزای هم شاید ای باشه، یعنی مردم سبب پای از کرزای آقای کرزای که بیانات جدی رو طرح میکنن وقتن و وقتن او رو میخواهند بفهمن، نه که گرچه بیانات اخیرشان یک اندازه یک مساوده کشتن و او رو تعقیب کردن و مچم عملی شد یا نشد، دیگه چی مقاصد داره آقای کرزای رو چطور میتونیم بفهمیم؟
خدمتتون عرض بکنم که در جریان هستین در اواخر احزاب سیاسی افغانستان، نهادهای جامعه مدنی افغانستان، پارلمان افغانستان و چهرهای سیاسی افغانستان، اینا اظهار نگرانی زیادی کردن برای از این که شاید سال 2014 کم زمان است با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، این با وقت و زمانش برگزار نشوه، و حتی این اعتراض مطرح کردن که جناب رئیس جمهور وقتی که به اسامبلی ملل متحد رفتند و اونجا بیانیه دادن، ما توقع داشتیم سیاسیون میگفتن که حتما باید زمانی معین برگزاری انتخابات سال 2014 را در این بیانیه خود باید در مجمع عمومی باید این میگفتن و تاریخ و تقسیم اوقات زیر باید اعلان میکردن که با اعلان از این قضایه یک مقدار اعتماد برمیگشتن. ای که آقای رئیس جمهور بعد از ملل متحد، جلسه ملل متحد برگشتن و افغانستان، چون اولین پرس کنفرانسش بود در اینجا، خطبا خبرنگارا وقتی که میان هر کدام از هر گوشه سوالای خود مطرح میکنن که نگرانای مردم افغانستان خواستن با اونا شریک بکنن و اونا هم جوابای خود دادن. چیزی را که من میخوایم عرض بکنم و ایسته که افغانستان اگر به پیش حرکت بکنن، یعنی سال 2014 را با همه مشکلات، با همه ناملایمات انتخاباتش برگزار کنن، این من فکر کنم به نفع دولت افغانستان هست. هرگاه اگر ای در این امر موفق نشوه، در واقع مانایش میشه که دستاوردها 11 ساله کلش ضرب صفر شده و اینا را در اعماق خاک مردم دفن کردن. و از این فرصت میخوایم استفاده بکنیم که با توجه به این که همه رسانه های ملی و بین المللی در طی 11 سال زیاد تلاش کردن به خاطر آگاهی دادن به مردم، تشویق مردم از پروسه های دموکراتیک که در افغانستان حمایت بکنن، باز هم در این فرصت و در این مجال از زمان یک رسالت تاریخی دیگری هم متوجه همه رسانه هستند که تلاش برازی شود که یک مقدار اعتماد پس برگرداند در بین مردم افغانستان. من شکایت از بعضی از رسانه ها میکنم که البته رسانه آزادی در قطار او رسانه ها نیست، در امی ماهای اخیر خواسته نخواسته همه یک مسیر معین تبلیغات انتخاب کردن که گویا سال 2014 حتما جنگ میشه در افغانستان، جنگای خانگی پس دوباره ایام میشن، در کابل سنگربندی خواهد شد، افغانستان باز دوباره با ولایت مختلف تقسیم خواهد شد، اردو از همدیگر متلاشی خواهد شد، پلیس از همدیگر متلاشی خواهد شد، ما هیچ چیزی را در افغانستان دیگر نخواهد داشتیم. و به همین خاطر هم است که سرمایه‌دار از افغانستان دولت برآمدن هست، مغزهای متفکری که اونا میتونه با مغز خود و با ارائه طرح خود افغانستان به طرف پیشرفت هدایت بکنه، اینا دولت برآمدن است و یک تعداد خانواده‌های خود کشیدن و از اقتصاد در بین افغانستان یک به زمین خورد. حالا فعلا شما شاید متوجه باشین که اصلا یک حالت بیکاری فعلا در تمام کوچه پس کوچه ها در چهارراهه کابل و ولایت افغانستان به وضوح به چشم سر مشاهده میشه و مهاجرین هم هر روز در حالت برآمدن هست از افغانستان و بعضی از اینا حتی به خاطر رسیدن با مو آمال و آرزوهای خود در او طرف برای اینا غرق دریا میشن و تومی مایا میشن. اینا یک سری حرکات است که در اواخر اتفاق افتاده و من از امی تریبون شما میخوایم استفاده بکنم من حیثی اولاد از مردم، یک از فرزندان از مردم، همه باید متوجه باشین افغانستان اگر فردا سقوط بکنه فقط تنها رئیس جمهور افغانستان نیست که در اینجا ضرر ببینه، 25 تا وزیر تنها کسی نیست که ضرر ببینه، 351 وکیل تنها نیست که ضرر ببینه، اینجا همه چیز ضرر میبینه، یعنی تمام ساختمان کجوج که در طی 11 سال با همت دنیا و با حمایت خود افغانهای قوام پیدا کرده ای از هم فرو میپاشه. وقتی که از هم فرو پاشید نظام طالبان نظامی بود که در اونجا دیگر روز برای مردم افغانستان و معنا و مفهوم نداشت، پس دوباره شب میه، تاریکی میه و کوراندیشی میه و دوگماندیشی میه که این فرصت است که باز دوباره
مردم افغانستان دچار بدبختی میشه. ما این از این خاطر خواستم استفاده بکنم که همه بین همه احساس مسئولیت بکنیم، افغانستان به شورای سعادت هدایت بکنیم، دل از دلخانه مردم نکنیم، به مردم اعتماد بریم و نقایص و خلاهایی که برای حکومت موجود است اینا رو باید برملا بکنن و همه باید به این نیت باشیم که اینا رو باید برطرف بکنیم. در غیر از اگر خدای نخواسته ما
فهمیدش.
آب با آسیاب دشمن رها کردیم، متأکید باشین که او زمان پاکستان با توپ و تانک میزنه، او زمان دیگه افغانستان و پاکستان با توپ و تانک نخواهد زد، مستقیم اردویش وارد افغانستان میشه. وقتی بفهمد مسیر رایش هیچ گونه سنگر مقاومت وجود نداره و هیچ افغانی با شهامت ضد اجنبی وجود نداره، او خود به خود میاد تمام جغرافیای افغانستان فتح میکنه و قانون سوری پنجم پاکستان.
از سخنان شما چنه نتیجه برمیاد که شما در این موضوع همراه رئیس جمهور هم نواستین؟ اونا معنی نگار تقریبا به زبان آوردن، با بعضی رسانه ها را مورد تنقید قرار دادن که ما را دو وام نام نگفتن رادیو آزادی را. منتها آقای صافی یک چیزی که توجه من را جلب کرد، جنرال صاحب در مورد اظهار نظر ای بکنن که رئیس جمهور وقتاً و وقتاً یک دفعه به وجد میاین، مثل که آتش کاوار یک دفعه علو میشن و باز آستاهایی که گم میشن. یعنی در این بیانیشان مثلا مسئله سلاح، مشکلات سلاح افغانستان، اردوی ملی افغانستان، مسئله کنر، مسئله او، مسئله این مطبوعات، کلش یک دفعه میاد. در حالی که اگر رئیس جمهور به وزارتخانه‌های مختلف خود وظیفه میداد، اینا به رسانه ها میامد، کنفرانس ها میداد، که برادر اصل موضوع ترکایی است. حالا وظیفه ما بسیاریش از مطبوعات میگروزه، سخنگویاشان از مطبوعات میگروزه. مثلا در ریاست جمهوری تلفن میکنه، یک نفر پیدا نمیشه که تشریح بکنه از موقف ریاست جمهوری. در صورت خیلی یک نفر را ماش میکنه به چوکی شاندن سه بیا چطور؟ از اون خاطر یعنی یک معاونین، از اون خاطر در رادیو تلویزیون خو از یک اکثر هر چی که در فکرتان بیاید که آلیا به ماش خوردن در چوکی ششتن آمدن، یا از به ملت سازی، دولت سازی، به موقف گیری، به آگاهی ساختن مردم جهان یا ششتن زیب. از این خاطر یک کمه که رئیس به جمهور خودش هم گناه داره که برادر، که وقتی که حال مشکلات داری یک دفعه به وجه میای و فغانت به آسمان میرسه. خب برادر است استا آمخته و مطبوعات هم نفرایت به کار برتانی. از این خاطر نمیفهم مسئله مقصد فهماندم پوهان سیب، یعنی نظر شما چی هست؟
نظر سیب مدرم شما صحیح فرمودین، حرفیست که ایره اول دفعه نیست که ما شما سر از این موضوع بحث میکنیم. وقتی که رئیس به جمهور می انتقادات است یا سر رسانه ها یا سر خارجی ها یا عدم تجهیز اردویش یا سلاح خواستن اینا را دارن، آیا اینا خودشان از ابتدا تا امروز در این مورد چی کردن؟ بیادتان حتما است که دو سال پیش در پارلمان رفتن و در اوجه گفتن که ما از امریکا تیاره می خواهیم و چی می خواهیم و اگر نمیته که ما از کسای دیگه بخواهیم.
بله.
دو سال بعد دفعه دومش است کی کار میکنه. اما وقتی که پیمان استراتژیک با آمریکا امضا میکرد، با اعضای دیگه ناتو امضا میکرد، آیا این مسئله را در اون وقت قبل از امضا چرا امرایشان جدی نگرفته که اگر ما را تجهیز میکنین ضرور است که ما این قرارداد امرایتان امضا کنیم و این تجهیز فایده امضای از این قرارداد استراتژیک چی خواهد بود؟ حرفای ما منظور ما ای است که اینا اراده سیاسی واقعی بر خدمت به مردم افغانستان نداشتند. اگر سر امریکا اعتبار نداری، اگر سر پاکستان اعتبار نداری، اگر سر دیگه کشورام اعتبار نداری، سر ملت خود خود اعتبار داشته باش. مردم افغانستان نظام ما را سر از این که قانون اساسی به نام ریاستی داریم و انتخابات را میگه باز میکنیم، مردم افغانستان هم میال انتلیکچوالش، روشن فکرش در بخش اکادمیک ایره یک جمهوری شاهی میگن. یعنی هیچ حرف مردم گوش نمیکنه، هیچ انتقادات رسانه های چی صوتی چی اخباری را گوش نکده که مطابق از اونا اینا خود اصلاح بکنن. کلش جمع میکنن، باید بنام یک فرمان میکشن که ادارات خود میگه که موضوعاتی که در 10 سال نکردین ما در یک سال از پیشتان میخوایم که اینا عملی کنن، که هیچ عملی نیست. و حال دفعه دومه که انتخابات شد، مردم باور که مردم به این انتخابات اکثریت اشتراک نکردن. بله
بخانه دیر آقانم چه موضوع نمونه وزو لگ دقا هدف ده دی استراتیجیکی ترونون و مقاله میولو سلام مخ که پاقی که دقا دا جنرال احسان الحق چه پخانه دا ایسای رئیسو دیوز پی نقشه بانده کار که دا افغانستان دا سیاسی حل دا پاره پدی که بیده یوان اختم دیر مهمه و اغویل چه پاکستان په هغه صورت کې خپل همکاري کولای شي په افغانستان کې د سولې لپاره صحیح کار کولای شي چې مطمئن شي چې دغه سرحد د افغانستان سره یا پوله چې ده یعنی یو کانکریټي سرحد ولري یا پوخ سرحد نو بیا وي مشکل حلیږي دغه ټینشن وي کمیږي. البته دا و فقری ده خو د یوه نقطه دغه ده چې یو اطمینان باید ورکول شي او یو د سرحد د ټینګښت لپاره باید هم کار وشي. نو فکر نه کوئ که دغه ستراتیژیکي تړون له امضا شي یا رامنځته شي اگر چې کرزي صاحب خو په وضاحت په ښکاره او په ګندو په ډاګه وویل چې ډېرې خبرې لا پاتې دي چې هغه باید حل شي بیا وروسته ستراتیژیکي تړون به لاسلیک کیږي. نو یعنې دغه مسله هم پکې ده، د سرحد پکې مطرح نه ده. صاحب
خبره صحیح ده، حتما الکوزای صاحب ستاسې دا په یاد دي چې کلونه مخکې موږ یو ځای د همدې راډیو د لارې نه خلکو ته ویلي دي چې پاکستان صادقانه د افغانستان سره حتی له پرویز مشرفو چې دا هم ویلي دي همکاري نه کوي د تروریزم په ورکولو کې تر څو چې تاسې ورسره دا سرحد بیا یوار پر رسمیت و نپیژنی. سرحد ټولو ته معلومه ده چې کرخه د ډیورند د انګریزانو سره امضا شوه. امان الله خان قاضی چې استقلال واخیست خارجي هم بیا یې د کرخه نه خوا د خاورې نه غوښتي دي، نه ادا کړې ده او نه د انګریزانو سره بیا مطرح کړې ده، اما دوستي قرارداد ورسره امضا کړی. کله چې نادر خان په قدرت ورسېده هغه هم داسې براله قطعا د نه محکمې بینالمللي عدالت ته دا موضوع وړاندې کړې ده، نه د انګریزانو نه غوښته، نه د امریکایانو نه غوښته. حتی لا په انټرنیټ کې چې راوباسئ شاولی خان سفیر د انګلستانو هغوی ویل کېږي چې بیا له ورسره کاپي امضا کړې ده. بیا چې ظاهر خان په قدرت ورسېده سردار علی احمد خان وزیر دربار سلطنتي لندن ته لېږلی چې هلته بیا هم شاولی خان سفیر و او اخري امضا یې ورسره کړې. وایي چې په دې مورد کې موږ ډېر خوشحاله یو، آینده به هم موږ په دې کې کوم پرابلم نه لرو. او بله ورځ د ایسای مشر د پاکستان ویلې په ټیوي کې ښودل کېده چې دوی دا ډیوران ډیوران یادوي، موږ خو سند لرو، خو افغانستان د سند را وبازي کنه. وای خبره دا ده چې زه درته وایم، موږ د پاکستان سره دا شی نه ده امضا کړی. پاکستان خامخا پایز ده یو هیواد که انگریز ایجاد کرده که هرچا ایجاد کرده اوس یو مملکت ده او التشتاش پیتی کاله ترشوی اتم بامم جور کرده ده. اندو ده سره قرارداد ده سرحدی ضرور ده زمانگ ده پارا چه وطا کو امزای کو کدا منلی کم نده منلی داش خرا باید حل کو ده چه حل نکو هیچ موضوع بل زمانگ نه حل کی.
اوس چون ده خبرانونه دلومره برخی وقت ختمه دو ده دوستانو لطفا لمن سره پات شي بیا هم دغه بحث ته دوام ورکو. لطفا لمن سره پات شي د خبرونه په دومره برخه کې.
Thank you. رسیده.